نداید دیوانه شوم چه نازنینی چه
سلامونه وخت مبخیر ده افغانستان په وخت د مازیګر سلور بجې شي تاسو آزادې رادیو ته غوږیږئ د دې خبرونه ډیره برخه د نوربس خبرونه ته ځانګړې شوې ده خو اوس هم په مکرې خبرونه ته د طالبانو د حکومت د کور او خر جوړولو وزارت ته ویلي چې نن پنځشنبه د فبروري 15مه په ځانمرګي برید کې د ځانمرګي په ګډون دوه تنه وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د وزارت وین محمد کمال افغان رسنیو ته ویل چې بریدګر د طالبانو ځواکونو لخوا ته له ننوتلو مخکې وژل شول. هغه د بریدګر په ګډون د دوه کسانو د وژل کېدو او د دریو نورو د ټپي کېدو خبره تایید کړې ده. تر دې مخکې د ټولي نیوز خصوصي شبکې او پښتو خبري اژانس د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین قانی پاول راپور ورکړی و چې د طالبانو د حکومت د خاري پرختیا او کور جوړونې وزارت کې ځانورګي بریټ شوې ده. تر اوسه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړ شوي او نوم کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستې ده. نن د فبروري دیر لسمه د رادیو نړیوال ورځ د اپتاس سال کې ده چې په افغانستان کې رسنۍ لګنو محدودیتونه سره مخ دي. د افغانستان خبري اعلانو مرکز نن د دې ورځې په مناسبت ویلامي په خبرول سره ویلي چې په افغانستان کې د رادیو سټیشنونو په کار محدودیتونه به په بیساري ډول زیات شوي دي. په لامه کې راغلي چې په تیر کال کې لږ تر لږه وو رادیوګانو دفترونه تړل شوي دي چې له ډلې دریو تر اوسه د بیا پرانیستلو اجازه نه ده ترلاسه کړې او د دوو آزادو رادیوګانو کارکونکو په شمول شپږتنه د رسنۍ کارکونکي اوس مال د طالبانو په باندې کې دي. یاد مرکز له طالبانو غوښتنه کړې سو د افغانستان د رسنیو قانون سرسم د رسنیو خبري اعلانو د ازادي او کار درنوي او ملاتړ وکړي او د رسنیو کارکونکو چې په باندې کې دي خوشی کړي او تړل شوی رادیو سټیشنونه دي بیرته پرانیزي. د پلا سال کې ده چې د طالبانو د حکومت د تلاتو کلتور وزارت د فبروري په شپږمه د سې شمې پورز د خصوصي رادیو بیګم خبرونه د خبرونې له پالیسي څخه د سرغړونې او د جواز د ناسمې کارونې لامل وځندولې. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف دفتر ولی چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او شهباز شریف بعد ستراتیژیک همکاري عالی شورا غونډه کې د پلاوه مشري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د همکاري عالی شورا په بیلابیلو څنګه کې د همکاري تصمیم نیونې لپاره د لوړ کچې فورم دی چې د دوړو ودونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره ستراتیژیک اړخ چمتو کوي. د فورم لاندې یو شمېر غړې دایمي کمیټې شتون لري چې مختلف سکتورونه پکې شامل دي. د ترکیه د ولسمشر وزیر اعظم بعد د دوړې ودونو د سوداګری په وغونډه کې هم شرکت وکړي. ورسته خبر ده چې د جرمني په مونیخ خار کې یو موټر چلون کې خپل موټر پر لاربین وبخېجو چې لکبل الکتر لګه شلتن جوړ شوې دي. اسوسییټډ پریس د جرمني پولیس له قوله لیکلي چې پیښنه سر شاوخه لسنیمه بجې د مونیخ خار ته نږدې د خدماتي کارګرانو د اتحادې لخوا د لاربین پر محل رامنځته شو. د جرمني پولیس په ټولنیزې شبکې ایکس کې لیکلي چې موټر چلون کې نیول او د پیښې په اړه پلټنه کوي. ترانو لیدون اوردین کو تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې واورئ. په کابل کې نن د خار جوړونې او مسکن د وزارت مخې ته مرګونی چاودنه وشوه. دا په تیرو درې ورځو کې د دوهمه د ډول پیښه ده چې په افغانستان کې رامنځته کیږي. په کندز ښار کې د کابل بانک مخې ته د سې شمې په ورځ ورته چاودنه کې ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان شول. د همدې راپور په تړاو زموږ همکار ښاغلی سلطان سرور موږ سره په سټوډیو کې دی. له دوی څخه په وپوښتو چې د دغې نننۍ پیښې په تړاو وروستي جزئیات څه دي؟
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل، کابل کې نن د ښار جوړونې او مسکن وزارت مخې ته چاودنه کې د طالبانو په وینا مرګ ژوبله رامنځته شوې. د وزارت ویان محمد کمال افغان رسنیو ته وویل چې ځانمرګي بریدګر ودانۍ ته له ننوتلو د مخه د امنیتي ځواکونو لخوا وپیژندل شو او له منځه یوړل شو. هغه وویل چې په دې چاودنه کې د بریدګر په ګډون دوه کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. خو دای ونه ویل چې آیا دوهم کس او ټپیان د طالبانو امنیتي ځواکونه وو که ملکی وګړي. دا په دریو ورځو کې په افغانستان کې دوهمه دا ډول پیښه ده. تر اوسه کومې ډلې په کابل کې د نننۍ چاودنې مسولیت په اړه نه دی اخیستی. د طالبانو د امنیتي سرچینو په وینا د سه شنبه په ورځ په قندوز ښار کې د کابل بانک په دفتر باندې په برید کې چې داعش ډلې مسولیت په غاړه واخیست، 15 کسان ووژل شول او نور ټپیان شول. خو د طالبانو دوو سرچینو چې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له 400 تر 800 پورې کسان ووژل شول. د قندوز چاودنه چې داعش ډلې مسولیت منلی هغه وخت وشوه کله چې طالبانو یو شمېر غړي د خپلو معاشونو د ترلاسه کولو لپاره د کابل بانک د دفتر مخې ته راټول شوي وو. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کوي چې داعش په ګډون یې ټولې وسلوالې ډلې ځپلې دي، خو داعش په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له واکمنۍ راهیسې په تیرو څه د پاسه 3.5 کلونو کې د ګڼو خونړیو بریدونو مسولیت په غاړه اخیستی. طالبان وایي چې د داعش غړي د ډیورند کرښې له هغې خوا له پاکستان څخه افغانستان ته ننوځي، خو اسلام آباد وایي چې داعش په افغانستان کې خلک جذبوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبې د ورځې په غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د داعش د خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه وښودل شوه. د امریکا استازی ډوروتی شیا امنیت شورا ته خپلو خبرو کې وویل چې امریکا دې ته اندېښمنه ده چې د داعش خراسان څانګه په افغانستان او پاکستان کې نوي کسان ځان ته جذبوي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څنګه د افغانستان او سیمې لپاره یو جدي ګواښ وباله.
ډېر زیاته مننه ژوندی سی سلطان صاحب، به هم نور تازه جزئیات د دغه وروستیو پیښو په اړه باندې د خبرونو په لړ کې خپل اوریدونکو ته وړاندې کو. درنو اوریدونکو، په د دې اونۍ په لړ کې کابل او شمیر ولایتونو کې امنیتي پیښې زیاتې شوې دي، هغه څه چې بیا خلک اندېښمن کړي دي. دا لمړنۍ پیښه نه ده چې په کابل او شمیر ولایتونو کې ترسره کیږي، هغه څه چې ملکي تلفات هم خپل ځان سره لري. دغه موارد چې د وخت په تیریدو سره د حکومتونو بدلونونو سره خلک متضرره شوي دي او خلک لا هم اندې خمن پات شو دي. دا چې دغه روسي بریدونه د څل پاره کېږي، موخه او هدف څه کېدلی شي، هلته په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د شتون په تړاو باندې جزئیات دي. پر همدې موضوع سره د پوځي چارشنو کې ښاغلی کامران امان د تلیفون پر کرخه دی. سلامونه امان صاحب، وخت بخیر. کراته وي چې افغانستان کې پرلسې پیښې د څه ښکارندوی کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نه کېله ځان تاسو ته او د رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مهرباني امان
صاحب، ورښتنه د اخري ورځو کې کم پیخه پرله پسې څه وی دي یا په دغه کال کې څه وی دي؟ نو دغه منګه وینو چې منګه ډېر نږدې گاونډي هیواد پاکستان د بینلیستي جنو په سر باندې همیشه نیوکه کړې دي، د مختلفو ډلې ټپلې په افغانستان په خلکو توانایي یا ټپي، او موږ وینو چې پاکستان خپل ډېر خطرناک حالت کې روان ده، هم اقتصادي هم سیاسي کلکیشن
دي. یعنی اما زه تاسو وایم چې د روسي پیښې د پاکستان سره تړاو درلودلی شي، کنه افغانستان کې پیښې پاکستان سره تړاو نشي درلودلی. د غموارد دي چې په افغانستان کې د غبريدونه تر سره شي دي، د غزرمرګ بریدونه شي دي، او دلته پاکستان د خپلتیا بس تاسو متره کوي. مشخصا کوم تاسو پر باسو کو په افغانستان کې فکر کوي چې د غبريدونه پاکستان سره تړاو لري؟
زه په یقین درته وایم، اصل په سل کرته وایم، په دې درې نیم کالو کې هیڅ کوم خبره نه وه. اما دغه آخري د دوی څرګندونې چې په ملل متحد کې وکړلې، د حکومت د استازي د پاکستان غواړي دغه شاید دوی په ثبوت ورسوي، او هغه وړاندیزونه چې نړیوال ته کوي چې افغانستان موږ متضرر یاستو، او دلته په نامه د نیابتي یا توریستي ډلې د استخباراتي راسته له خطه دی خواته، او دلته دغه ترهګري اعمال کې هم ملکي خلک وزني، هم د چارواکو په نخه کوي. دا په دې معنا چې ګویا د ایشان او توریستي ډلې په افغانستان کې ځال لري، او دا حکومت دې توان نه لري چې مخنیوي ونیسي. نو په دې وجه باندې زه سل په سلو کې په یقین باندې لرم چې 50 کاله جګړه کې په افغانستان کې دوی خلاص درلود، او د تروریستي ډلې خپل تربیه کول د استخباراتي او د مختلف اعمال کول چې نورو ډلو بله. بدنامی هم
بله. کوله. اما زه بیو مسله چې په کاراتو د طالبانو لوري ویل شوی دغه د وسله والو ډلو شتون مسله د بخصوص د ډلې خراسان څنګه فعالیتونه په تړاو چې دوی دغه ډله له پخو غورځولې ده، ولې یو شمیر بریدونه چې په کابل او په نورو ولایتونو کې سوي دي دغه مسولیتونه د ډلې په غاړه اخیستي دي؟ دلته به دغه بریدونه کېږي دا څومره د دې ښکارندوی کوي دغه مسله یقیني کولی سي چې دغه ډله په افغانستان کې فعال ده او له خپل بریدونو ته دوام ورکړي ده؟
دا خو دقیق خبر زده د ایشان غاړه اخلي. زه بیا تکراروم، دا استخباراتي تروسی ډلې دي چې راستول کیږي مشخص اهداف په خاطر باندې لمینځي، یعنی ول کیږي او یا فرار کی بیرته. دا راستول کیږي له خط او خدي خو د افغانستان غوړي دغه بې ثباتی وخی که زه وند داعش ډلې په افغانستان کې کم کړی دوی په لاس کې ده، کم منطقه په لاس کې ده، لکه جمهوریت په وخت کې چې چین ولسوالۍ او شینوارې وه، کونړ وه، دغه منطقو کې دوی فعالیت درلود، شپه ورځې خلق وزل هلته. دا خو اوس هغه حالت دلته نشته ده. افغانستان باندې کاملا امنیتي ځواکونه حاکم دي، ولې دغه پاکستان څخه کومه څرګندونه کړې دي نړۍ په سطح او یا لګیا د چې کوي غواړي په دغه خپل بریدو باندې خپل مخ پرې مینځي چې ګویا موږ دا واقعیت وایو، دا اطلاعات موږ لرو او دلته کیږي.
بله، اما څومره بیا امنیتي بنسټونه امنیتي ارګانونه چې تاسو ویلې چې دوی تر کنټرول لاندې دا تر پښتنې راوستلی شي، ځکه که بریدونه کیږي ولې د بریدونو مخنیوی نه کیږي، ولې له ملکي تلفات موجود دي، دغه مسایل دي چې خلکو ته بیا پښتنې ولاړې کولی شي. د امنیت ټینګښت لپاره بالاخره څومره پای طالبان متوجه وسي؟
یعنی دا ټول استخباراتي راپورونه به دولري دوی او کومنګ وای چې او چک پاینټ کې پولیس ولاړ دي تلاشي کې هغه ته شناسایی دی او شخص ډیره مشکله ده. دلته څوک ست دوی ته راهنمایي کوي، اداره د منطقې ته رسېږي او ورسره راهنما موجود لري او د هدف ته کوم هدف لري هلته رسېږي په نخه کوي جاي. دا نو د سنی درې څلور نفره مسلسل سره راځي، دوی سره وخت هغه داخلي یا مایوب پخې مایوبي جوړه کړی غوړیا چوری یا لاس تاو کړی انفلاکه مواد بکری کی دغه شکل باندې ترونه کې څوګي باندې څوک شک نه سی کولای ک پیاده جی ک ټکسی کې راځي کار شي کې راځي او معلول دا مایوب دا په ټکسی کې نه سره راغی هدف کې ځان ته مواد انفلاکه انفجار ور کوي. د څه ترورونه هیڅوک هیڅ واد کې څوک مخه نشي نیولای ک چې دا ډلهیز جګړې ګروپونه یې کوم منطقه په لاس کې منګه وکول چې باندې ځواکونه
مله ډیر زیاته مننه. امان صاحب مننه کوم، ډیر زیاته مننه، مننه کوم، مننه. خو وخت لري تر نو ورډین کو د پوزي چارشنو کې خغلې کمرانه مانو چې مونږ سره یې مرکه وکړه. په دې سره زمونږ خبرونه هم پاتې رسېږي.
نور بس دی شکسته سکوت.
سلامونه د ازادي رادیو نوزي خبرونه نور بس خبرونه ته خراغلاسه. تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو پاتې شوی یاستئ. نن په دغه خبرونه کې پر دې بحث لرو چې په افغانستان کې د نجونو په کم عمر کې جبري ودونه ډیر شوی دي. د هغه موارد دي چې بیا په ډیری برخو کې د نجونو او میرمنو ژوند تاریخ کړی دی چې له کورنۍ ته تر خالي شروع تر ځان وژنې پورې هم انجونې اړ کړی دي. دا چې عوامل څه دي، ولې انجونې په کم عمر کې ودیږي، د دې جبري ودونو پایلې به څه وي، پر همدې موضوع سره نن په خبرونه کې زمونږ قدرمنې درنې میلمنې مونږ سره به وي او دغه موضوع په تړاو به دوی خپل نظریات او خپل وړاندوینې مونږ سره شریک کړي. درنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې ونډه واخلي او زمونږ د نننۍ موضوع په تړاو باندې خپل نظریات مونږ سره شریک کړي، بخصوص لا خو میرمن او غنجون څخه چې هغه د ورته تصامیم وخر شي وي او هغه په کم عمر کې واده شي وي او دا غسیدي چې بیا د دوی د ژوند د توتريخوالي او د تریخېدو سبب ګرځېدلې دي. په خبرونه کې بر اساس د خصوصي حقوقو فعال اغلی ادره بهر، د خزو د قانون فال اغلی جلی ولی او ترتنګي د خزو د قانون فال اغلی سره خلن زاهد رسرنن په خبرونه کې مالتي ولري. سلامونه درنو ملمنو ته ستول ته خراغلاسم. اغلی بهرام باس له تاسو پیلوم، په افغانستان کې د جبري ودونو د زیاتیدو عوامل څه دي؟ مهرباني اغلی بهرام.
سلام درنو احمد زید تاسو ته هم درنګ دې درنو میلمنو ته د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته نړۍ مننه. دا هغه مسایل دي چې بار بار په دوه مسایلو مو تاسو خبرې کړي دي او یقینا د درد وړ خبرې دي. د افغانستان تاریخ ته چې متوجه شو یا د افغانستان په دا وروستیو کې پنځو لسیزو تکلیف ډېر شو، همیش په افغانستان کې د مختلفو ناخوالو سر او د دوه ناخوالو هغه ډېره قرباني میرمنې وې چې په اوسني شرایطو کې بیا هم ووینو چې هغه غټه کټګوري چې د اوسني وضعیت قرباني ده دا میرمنې دي د نجونې. نو کله چې دا وضعیت څیرو او ورته ځیر کېږو بیا یو بل ټکي ته هم راسو، هغه د افغانستان په تیر فرهنګ کې د مسله د نارینه سالار وه چې ټولنه ډېره نارینه کې حاکم وه، همیش په کورنیو کې او په لرو پرتو سیمو کې ډېر بور د کورنۍ کې ټول د نارینه وه، هغه په کورنۍ کې به یو ماشوم نارینه هم وه د کورنۍ نورو میرمنو چې هغې به ته دو ماشومونه غټې وي یا به نجونې وي مکلفېدو ته وي چې د کور نارینه بلل کېده احترام به یې کېده. نو اوس چې په اوسني شرایطو کې ګورو، کله چې د مکتب دروازې وتړلې شوې، د پوهنتونونو دروازې وتړلې شوې، همدارنګه د کار زمینه چې ورته مساعده وه هغه دروازې ته وتړلې شوې، نو هغه نسبي خودکفایي چې په کورنیو کې یا د کورنۍ په اقتصاد کې نسبي تغییر راغلی و، که نرخ د کار کوي یا نجونه درس وي، تاثیر ګذاره ده حالت په کورنیو باندې وه. او اوس چې تصمیم نه موږ منفي د دو چې هغه کونډو رندو یتیمانو ته وګورو، دا کټګوري به بیخي اوس په دو بس کې تللې کو مطلق و پدرو چی یا نرا و خده یا خده و میره یا ده کرزو یا لور و خور دو بطول هم کار به یک هم به درسونه و ده فضا ده کورانهی با پی و حالت که و چی پا بطول حاضر دوتا و چی ده یو بلتا ده تن کی دی یا ده یو بل خبر سم آوالی. اما پدو رسته که کلا چه ده فعالیتون و حقق مدنی فعالیت و حقق اقتصادی فعالیتون و حقق و روزنیز وضعیت و چه پوهنه در طول دوازه که تردل کهیم، نو ده کور نارینه هغه هم دیر دیوی خانه هغه ده طولن تاوتری خواله ده ذهنیت کانده بعد تاثیر که بله خواه پو کور که کل چیوینی چی لرکه یه ناس که ده درست دروازه ده مطلب دروازه که تردلی دی ده کمتون دروازه که تردلی دی او یوان څلورانه لیدل، نو هغه میرمن چې وسه کار کا یا به خیاطی کړل یا به هر رقم هم وظیفه چې وایي مثلا هر رقم برداشت دو خبرې نه هغه نشي ځکه چې دو ټکي ته سړی باید ډېر متوجه اوسي، یعنی که دولتي وظیفه یې لرله یا غیر دولتي لرله یا مدني فعالیت لره، خو بیا هم د خپل خاوند کل کورنۍ سره دی لاس و. او په شرایط کې چې کله داسې یو قید رسي، نو هغه متن هم شاید موږ په پښتو کې هم ولیرو چې په دو سات باندې خو شاید کې استعمال کوم سمبران شي، خو یې چې په تنګ راغلل په جنګ راغلل، نو کورنۍ کې هر حالت راغلی، هم اقتصادي پوچ پرې راغی، هم نور ټولنیز فعالیت. نو په دوی حساب هغه ډېره صدمه بیا هوټل ته میرمنې هم نجونې وي، او کورنۍ کې چې کله دغه پېښې کېږي چې یا په وړسن کې ودی یا په زور ودی یا نور مخنیوی د انتخاب کې، یو دلیل یې ټولنیز وضعیت اوسنی وضعیت دی چې هم د اقتصادي لحاظه او هم د اجتماعي امنیت په لحاظه د مشکل موجود
دی. ډیر زړه مننه کوم اغلی ولی، تاسو هم خراغلاسه په خبرونه کې لکه څنګه چې غلی بهرام ویلي چې ټولنیز مسایل ټولنیز وضعیت دلته مطرح ده، رښتیا هم دغه ټولنیز اوسنۍ روانه ټولنیز وضعیت څومره په افغانستان کې د دې لامل شوی چې هلته دې په جبري شکل باندې ودونه زیات شي؟
زما د مینی ټاک سلامونه هم ومنې تاسو اوریدونکو او محترم ملمانه. دا چې په د اوسنی شرایط باندې د اوسنی شرایط د نجونو پر وضعیت باندې په وطن کې سره کم تاثیر کوي، دا خو ټول ته جواب ده او ډیره واضحه خبره ده چې دغه باطله دوره چې د طالبانو لخوا خره شروع شوې ده چې د مکتبونو د دروازو تړل د نجونو پر ټولنیز پر اقتصادي پر هر کوم وضعیت باندې ډیر خراب اغیز لري او فرضاً د دې د اقتصادي د کورنۍ اقتصادي وضعیتونو نو خراب شوی د شوز د کار د باندې سره او د مکتبونو د دروازو د تړلو سره فرضاً دوی نور هم نه هلي شوی چې فرضاً دغه راتلونکي د ودې ډیره تاریخ او یو ډیره لوی غمیزه تاریخ راتلونکي او لوی غمیزه ودې ته ګوري د دغه شانو د دغه حوادث او عواقب ته شدید پیواز ولاړ دي او هیڅوک یې څنګه نه ولاړ دي د دې سره هیڅ رقم حمایه نه ده موجوده او دا یو ډیر خراب او ډیر یعنی بشر د بشري ناورین نومر کولای شو چې زموږ تاسو ټولنی ته دغه سي بشري ناورین ک اوس نوی راغلی په نږدې راتلونکي کې به راشي او موږ تاسو به تاثیرات او عواقب وینو.
مننه ډیره زیاته مننه اغلی سرای خان رضایت، تاسو ته هم سلامونه په خیر راغلی خبرونه ته. که تاسو راته وای چې د کورنۍ ستونزې څه دي چې هغه خپل لونې په کوم عمر کې واده وي او دې ته واده راکړي چې بل خر بیت واده وکړي.
سلامونه دا چې ته یو د یخوانه خو واقعا د کلتوري مسله ده زموږ په ټولنه کې په افغانستان کې ده د کلونو کلونو څخه را پاتې ده خبره ده. بل بیا په څنګ کې چې که چېرته یو نجلۍ مکتب ته نه ځي، پوهنتون ته نه ځي، درس نه وایي، یو هدف په ژوند کې نه لري، یا وظیفې ته نه شي تلی، نو بالاخره فامیل هم دې ته مجبوریږي که چېرته د هغې لپاره یو ښه ځای، یو ښه کورنۍ مرکه راځي، نو بیا هم د هغوی سره بیا کومه بانه یا کومه خبره نه وي چې په راتلونکي کې دوی خلکو ته وکړي چې لور مې یا مکتب ته ځي، یا وظیفې ته ځي، یا پوهنتون ته ځي، تر څو چې پوهنتون یې نه خلاص، مکتب یې نه خلاص، دا نه شي کولی چې واده وکړي، نو دا خبرې بیا نه پیدا کېږي. نو مکتب بند دی، پوهنتون بند دی، وظیفې ته تو په ازاده رهي په ازاده توګه نه شي تلی، وظیفه نه شي کولی. نو دا یو بانه چې جنۍ چې ځان ته ویشه ګوري چې د واده څخه یې د ټولو څخه غټه بانه ورته همدغه درس او د تعلیم وي چې ټولو ته وایي چې پنه خپل درسونه پوره کړم، خپل پوهنتون پوره کړم، د هغې څخه وروسته بیا دې په اړه فکر کوم چې واده وکړم که نه. دغه خبره بیا له منځه ځي، نو ته مجبوره یې چې د کورنۍ په مقابل کې ته چپ پاتې شې. چې کله چپ پاتې کېږي نو اوله خبره که ته انکار کوې په افغاني ټولنه کې، چې موږ هم په افغانستان کې یو د همدې خاورې بچیان یو، په همدې ځای کې پیدا شوي یو، د همدې ټولنې یوه برخه یو، نو دا خبره اول مطرح کېږي چې ته نه غواړې واده وکړې، نو آیا ستا په ژوند کې څوک شته دی، ستا په نظر کې څوک شته چې نه مکتب ته ځي، نه پوهنتون ته ځي، نه بل کوم مصروفیت په ژوند کې لرې، نو ستا په ژوند کې څه شی ده چې د دې معنی کېږي کېږي چې ته واده ونه کړې. نو دغه شیان زموږ په ټولنه کې شته دی، دا ټولنیز شیان دي چې زموږ په ټولنه کې د دې سوالات، د دې دغه خبرو سره موږ روز مره مخامخ کېږو. دغه خبرې چې دا په زموږ په ټولنه کې پورته ښکته کېږي که چنۍ مکتب ته ځي که نه ځي، که هغه درس وایي که نه وایي، کوم هدف ځوان ته ټاکلی که نه دی ټاکلی، خو په ټولنه کې چې کله یو چنۍ د اوځي ټول ورته متوجه کېږي، اوله خپل د کورنۍ شاوخوا څه چې کاکا ماما خاله اما دغه کسان دي، هغوی دا پوښتنه ته نه کوي چې دا لور به کله د ښایست سره واده کوي. بیا دوی څخه چې پاتې شو دوی که دا خبره ونه کړي په ټولنه کې چې ته راګرځي راګرځي، دوستان درته وایي، بل کس درته وایي، بل کس درته، نو دا یو نه وه چې موږ وګورو په افغانستان کې داسې یو فرهنګ دی چې که ته هم غواړې دا له منځه نه شي وړلی. یعنی مطلب که مستقیم وي غیر مستقیم، ته د دې سوال سره ته مخامخ کېږي، ته د دې فشار سره مخامخ یې، دا فشار په تا باندې راځي، دا ته که ته منې که نه منې په تا باندې دا راځي، د دې سوال به ته ځواب ورکوې. نو دا هغه شیان چې په افغانستان کې ډېر شوي، ډېر و، خو په دې وروستیو کې بیا هم چې د ځوانانو فکر توجه ټول تعلیمونو ته او درسونو ته و، نو دا داسه کم شوی و. اوس چې بیا په دې درې څلور کلونو کې مکتب نشته، پوهنتون نشته، وظیفې ته تګ راتګ دونه نشته، نو بیا هم هماغه پخوانی وخت ته موږ وګرځېدو چې د کورنۍ سره بل چاره نشته، د یو لور د ورکولو، د یو ښه ځای په وادولو، یو ښه نالک پیدا کول، دی بدون د دې نه نو ورسره چاره هم نشته چې د خپل لور ته څه شي فکر وکړي. دنیا خو موږ افغانان یو، هر شی موږ ته آز دی، هر شی موږ ته شرم دی، چې یو جنۍ چې په کور کې کښېني که د پنځه ویشت کلنۍ څخه عمر یې زیات شو، بیا په خپل کورنۍ کې خپلو خپلوانو ورته وایي چې دا لکه چې په کور پاتې شوه، دې ته نور څوک نه پیدا کېږي. نو یو ډول فشار دا سوال دی پر کورنۍ باندې. بل سوال بیا دا کېږي چې دا جنۍ والې ناسته ده، د دې په ژوند کې څوک شته که نه شته. نو هغه شیان دي چې موږ که وغواړو که نه غواړو موږ دې سره مخامخ کېږو، خو په دې ورسته کې بیا هم یو څه کم شوی و خو ځې ته په هماغه حالت کې ګرځېدلې یو چې د همدغې سوالاتو سره مخامخ یو همدې ته به ځواب ورکوم یا که چېرته ورته ځواب نه ورکوې نو مجبوره یې چې ته واده وکړې نو دې لپاره دا علت دا یې غټ علت دی چې تعلیم په یو ټولنه کې نه وي اما په هوای نه وي په یو ټولنه کې نور مصروفیت د ځوانانو لپاره نه وي نو ته مجبوره یې چې همدغه یو لاره په مخ ونیسي چې یا به واده کوې یا هم خارج ته به ځې. نو دا د ټولو نه غټ مشکل همدغه ده چې تعلیم په یو ټولنه کې کم شي، مصروفیت کم شي، نو خلک همدغه یو شی ته د متوجه پاتې کېږي چې هغه واده ده چې زیر سن او یا د کم عمرونو وادونه چې د کم عمرونو د ځان وژنه چې دا د مور یا د ماشوم د مړینې کیسونه دا هغه شیان چې په ټولنه کې بیا ډېرېږي.
بله، ډېره زیاته مننه. اغلې بهرام، اغلې زید یوې مسلې ته اشاره درلودله چې کله چې نجونې په کور پاتې کېږي هغه که سنم په هغه کچه نه وي چې باید حتمي ضروري دي واده وکړي، له هغې څخه بېلابېلې پوښتنې کېږي. یوه پوښتنه چې باید له یوې نجلۍ وشي، هغه آیا دا پوښتنه په افغانستان کې له نجونو کېدلی شي چې په ژوند کې مو څوک شته یا څوک مو خوښېږي چې تاسو باید هغه سره واده وکړي، که نه دغه دود هلته نشته ده؟
ډېره زیاته مننه. دا هغه پوښتنه ده چې د حسن نه ډېر د وخت موږ به په کومدو لټه کې وو چې دا باید کورنۍ ځواک کورنۍ ځواک په دو مانا چې باید کورنۍ د مسؤلیت واخلي کله چې خپل زوی ته مرکې ته ځي او پوښتنه ته کچ غواړو مرکې ته درته لاړ شو تا ته واده وکړو. نو هینې حق یوه نجلۍ هم لري، خو نظر د افغانستان فرهنګ ته او کلتور ته چې درسته ده موږ بهترین فرهنګ او کلتور لرو او درلودم، خو بیا هم په هغو کې ځینې ناپسنده یا ناقبول شوي عنعنات وو چې هغه ډېر تاثیر په ټولنه درلوده. دغه تاثیرات یا د هغو فرهنګ جنګنه یو ده د نرو د ښځې توپیر وه چې همیش په کورو کې ویل کېدل ځکه چې نجلۍ آرامه غږېږي یا مه غږېږي یا د تا مسؤلیت د کور دی، ښځه یا د کور دی یا د ګور دی، یعنی د هغه هغه نه منل شوي د فرهنګ ادبیات دي چې په ټولنه کې ډېر په زغرنده یې حرکت کا او ته نن ورځې نه تاسو دوته متوجه یې چې کله یو یا مثبت هدف په مخ کې هغه هدف دومره غلی نه جدي، یا ما که چیرې یوه منفي خبره وي هغه ډېر زر او ټولو ته بخصوص د افغاني ټولنه کې متاسفانه چې د خوښ وړ وي. نو دا د ښځې کلمه په افغانستان کې هول ته اخره دومه طبقه یاده شوي او د ښځې تفکتوس هغه یو دید وه چې ځینو مسایل کې قطعا حق نه ورکول کېده او نه ورکول کې ته هوسه پورې ډېرې کمې کورنۍ پیدا کېږي چې هغه تحصیل کرده کورنۍ دي، هغه تحصیل کړی دی، هغې د انسان په حق باندې د بشر په حق باندې پوه کورنۍ دي، هغه کورنۍ هم د زوی نه هم د لور نه په دو مسله کې پوښتنه کا او قطعا په خپله په دو موضوع کې هغه نمیسي ارتباط نمیسي، یعنی په خپله اقدام نه کا، اول د خپل اولادونه پوښتنه کا چې هایا تاسو حاضر یې دو واده ته یا تاسو غواړئ واده وکړئ یا څوک شته دي یا نشته دي. اما په کل کې موږ نشو کولی چې په دو خبر کې موږ هغه د یو د حق فعالیت او اکثریت خبر یا د کمیت او د کم او د زیات مسله دلته دو ته باید وکړي، ځکه د افغانستان یو جنګ ځپلی هېواد دی چې هوس هم هدې تاسو وینئ ناخوالې دي کې لرې پرتې سیمې لرې پرتې سیمو کې هوس هم د انجلتۍ د غږ مسله یو عید دی چې بخصوص په دغو مسله د انتخاب کې یا په دو کې غږ جکه چې د ما د خوښ وي یا مې نه دی خوښ وي یو بل څوک نه خوښ وي. نو دا په مرکزونو کې ډېر د پاغ آخرو کې ډېر کم درشت کړی وه چې کورنۍ یو ډېر حق خپل لور ته خپل خور ته په دو مسله کې د انتخاب مسله کې ورکاوه. اما بیرته دغه هوسه درې څلور کاله چې بد بیا تېر شول بیرته دا فرهنګ ډېر تازه شو، دا د دود فرهنګ چې د لور نه پوښتنه وشي د خور نه پوښتنه وشي چې د ژوند د ملګري پیسه کې اوس دا بیا هم تاسو وینئ چې کله چې د مکتب دروازه کې وتړلې شوې، کله چې پنسلو دروازه کې وتړلې شوې، کله چې د کار مسله کې پخپله د کورنۍ نارینه هم دو ته ځان متوجه کوي یا ډېر ښه ورته ښکاري چې والا دا په حق قبر ده، لکن نن ښځې په کور ناستلې یا لوران په کور کې ناستلې، دا رښتیا به خبره ځکه منفي تبلیغات ډېر تاثیر ګذاره دي په انسان باندې، په ټولنه باندې. هغه منفي تبلیغات چې چا په سترګو لیدلي وو که نه وو لیدلي وشول، اوس نو دا قید لږ نور هم بیرته د ځان د نژدې کادو خبرې چې هو نو دا د په تېرو کې چندان نتیجه د مسایلو نه ورکړي، نو دا واضح خبره ده چې ښځه د هېڅ شي حق نه لري، په خصوص د انتخاب حق بېخي نه لري. او یوه دا کلمه او بله دا وکړي چې دا جلکۍ ده، دا څه خبره ده چې د دو نه سړی پوښتنه وکړه، ولې پوښتنه سړی وکړه؟ موږ خو نارینه یو، په دوه کښې دوی پوښتنه کړي چې دا نارینه دا هلک ښه دی، دا بد دی، دا ړوند دی، دا کوڼ دی، دا جوړ دی، دا ناجوړ دی. دا د ما وظیفه ده، یعنی د کور نارینه د مسؤلیت ځان ته اخلي او قطعا دا حق په بدل کې هغو جلکۍ ته یا خپل خور ته یا خپل لور ته نه ورکوي. دا اوس دو مسلې لږ ډېر بیرته قوت پیدا کړی، اما په تېره کې په شل کلنه دوره خو مکمله نه شوې، خو دا د شل کلنه دورې په وروستیو کې په مراکزو کې تقریبا دا خبر حال وه کورنۍ کې چې مسله یې یادول خپل اولادو ته چې تاسو جوی نه یم پوښتنه کړه، د لور نه یم.
بله ډېره زیاته مننه اغلی ولی. اغلی بهرام که څه هم دې مسلې ته اشاره درلودله، تر یو بریده پورې دغه فکر له منځه تللی و، یو څه ورته وخت ورکول کېدی نجونونه چې د خپل د واده کولو په برخه کې باید ورته د انتخاب ورکړل سي، یا په کم ور کې نه ودېدلې، یا جلۍ چې کله به تحصیل کوه هغې نه وروسته به واده کوو. اوس دغه مسله په افغانستان کې اساسا څومره ننګ پورې تړلې پاتې شوې ده چې ګواکې دا د ننګ مسله کېدلی شي چې له یو جلۍ څخه باید پوښتنه وشي چې څه وخت واده کړي، یا څوک یې خوښېږي، یا څه وخت غواړي چې باید واده وکړي. دغه مسله رښتیا هم څومره ننګ پورې تړلې پاتې شوې ده؟
دا مسله زما د تجربې څخه داسې ده چې دا په مختلفو کورنیو مختلفو سمتونو ولایتونو کې همیشه وجود درلودي، د خپلې لور سره فرضاً په رضایت کې، یا فرضاً د مور د طریقې سره په چې د دوی سره په مکالمه یا په خبرو کې، او یا پلار یا شاید دواړه والدین د خپلو اولادو سره دا خبره په یو شکل نه په یو شکل مطرح کوله. البته دا هغه والدین دي چې په خپلو حقوقو پوه، د اولادو په حقوقو پوه، او یا هغه صالح او مصلح خلک دي چې د کورنۍ مسایلو ته ورته اهمیت لري، او د هغو د حل حل همیشه په فکر کې دي. نو دغه والدین عموما د خپلو اولادو په ذوق خبرې مخکې له مخکې چې فرض دوی سره کوم واده غواړي، که په خپله رضا غواړي، بیا دا والدین د فکر کوم چې دغسې یو مسؤوله فضا ورته جوړوي چې دوی ولو خپل ټاکنې یا خپل انتخاب یې هم کړی وي، والدین یې داسې فضا ورته جوړوي و د باندې و بهرني خلکو ته یا بهرني دنیا ته چې دغه کار فرضاً د واده خبرې و مصلحت دا شان موږ ورسره کړي دي. نو په یو شکل نه په یو شکل دا همیشه موجود و، او دغه رقم دا د زور و د جبر و د غبن خبرو هم د واده په کولو کې، مخصوصا د نجونو سره د نسله کولو، فرضاً د کښته سین د دې د رضا د نه مراتولو، دغه خبرې هم همیشه وي، متاسفانه زموږ په ټولنه کې همیشه وي. خو دغه د سیاسي نظامونو یا د سیاسي نظامونو تغیرات و تبدیلات پر دغه ټولنیز اصل باندې، یا پر دغه کورنیو پر جوړښت، د واده پر کولو، د واده پر سین او په تاوتریخوالي کې، د کورنیو دننه تاوتریخوالي کې، د سیاسي تغیرات دا ډېر خپل تاثیر پرې ایښی دی همیشه او پرېږدي یې. اوس فرضاً هر سیاسي هغه نظام چې راغلی دی، یا دولتي نظام چې راغلی دی، چې د دغه کورنیو د جوړښت یا د ټولنې و مصلحت ته احترام نه لري، فرضاً لکه دا اوسني چارواکي، اوسنی تغیر چې راغلی دی، نو دلته بیا د تاوتریخوالي اندازه ډېریږي. بیا هغه فیصدي د کښته سینینو ودونه، د زورو د جبر ودونه، د بې له دې چې د نجلۍ سره سلا وکړي، یا فرضاً حتی د هلکانو سره، ډېرو هلکانو سره د واده سلا نه کېږي. دا واده خلقو ته عمومي خلقو ته د ټولنې عمومي خلق فکر کوي چې واده یو رقم د نجات اله ده د پټولنې کې یا د نجونو لپاره او یا د هلکانو لپاره هر ډول دي نورې نو سین په نظر کې نیسي او نه شرایط په نظر کې نیسي چې د خلکو شرایط لري سینو سره برابر دي یا فرضاً د رواني اړخ څخه دوی ورته آماده دي او دغه پخوالي ته د سین رسیدلي دي چې دوی واده وکړي کنه وکړي نو دغه حشوي او دغه موضوعات چې دي دا مهم ارخونه چې دي دا به کورنیان په نظر کې نشي نیولای صرف د دې لپاره چې د دوی د امنیت او مسؤلیت دغه جوړ ورسېږي چې فرضاً یو څه واده کړي دوی فکر کوي چې هغه مسؤلیت تور داخل شول دا چې ورسره د واده چې د واده څخه وجه ته کم مشکلات او کم تاوتریخوالي او کم رواني فشارونه فرضاً د تخسرګنۍ څخه وجه ته متوجه دي هغه ته دوی ډېر توجه نه کوي یا دروست دوم رلوړه ده چې بس هغه ته ځان تسلیم کړي او د خپل لور خپل خورې هغه ته ور تسلیم کړي په تاسو حال کې چې دا هر دولت چې راشي او د سیاسي واک د پاره فرضاً دوی ډېر قرباني ورکي او سیاسي واک واخلي بل اخر نو بیا دغه وظیفه ده دا یو د مهم وظیفو څخه دي چې دوی فرضاً سولیز ټولنیز او کورنۍ شرایط و خپل اتباعو ته برابر کړي دا باید دوی برابر کړي دا دوی وظیفه ده په دې خاطر چې د یو سالمې کورنۍ څخه د سالم اولاد راوتل د سالم د ټولنې لپاره د یو سالم غړي روزل دوی باید د کورنیانو سره مرسته وکړي چې هغه په هغه شکل راغلی شي او بل اخره دغه ټولنې ته د خدمت مصدر شي نو که دوی دغه د اول سر څخه کومک نور سره کوي خالص د فرضاً مخصوصا د اوسنۍ نظام خو صرف په دغه اخته دي چې خپله ټول هغه خلک عسکران چې د پخوا دوره کې البته دوی د جنګ په دوره کې وو اوس راغلي دي او بې حسابه ودونه کوي هیڅ څوک د دې حساب نه ځني اخلي او هیڅ رقم د کورنۍ دغه محاسبه نه ورسره کوي چې ته د زموږ لور سره په سره کم واده کوي په دې خاطر چې خالص د بیرې کلچر مسلط دي نو هلته بیره د ظلم دی غبن دی جبر دی نو په دغه دغه کې بیا د نجونو حقوق د فرضاً د ښځو سینین ودونه د کار نشتوالي د معاش او د عایداتو دغه نشتوالي دغه ټول نشان سبب کیږي چې فرضاً د نجونو د شوزو ژوند په عموم کې بیا نور هم پر شاولار سي یعنی هغه نسبی پرمختګ چې په دغه چیر شلو کلونو کې کړی وو البته د بعضو خلکو په نظر چې نور اجتماعي کمبوجاني او کاشاني په نظر کې ونه نیسو صرف دغه هغه په نظر کې ونیسو چې نجونې مکتب ته تللی شوی او یو څو فیصده البته او یو ځای چې ځان رسولی شوی دا دغه نسبی تغیرات چې راغلي دي هغه یعنی په ټول د څو ورځو حتی د څو هفتو کې دغه ټول د منځه ولاړل نو یعنی زموږ تاسو په ټولنه کې شته همجلي همیشه ډیر یو د دې وجود او د دوی خواهشات د دوی لاسراولنی کرد عمر ډیر نزاکتونه لري ډیر نازک او باریک دي او په کوچني ترین حرکت او تغیر ټول د منځه ځي
مننه کوم هغه زید رښتیا هم دلته ځینې موارد دي چې هغه یو دم سره له منځه تللی شي کله که یو جنۍ په خپله رضا باندې واده کیږي نه په جبر واده کیږي او جبر ته واده را کیږي د دوی دغه نوی ژوند چې پیلیږي هغه اول ورځ نه څومره دغه ژوند په هغه شکل باندې پیلیږي چې د یو جنۍ تقاضا نوي چې هغه که خپل نوی ژوند پیلوي په هغه شکل دې پیل شي چې دا یې تقاضا لري
وګورئ دا چې یو کار په جبر کېږي د هغې د هغې نتیجه یا د هغې راتلونکی هم صحیح نه وي موږ چې ورته وایو عواقب به صحیح نه وي اتمن همدغسې یو کار کېږي اوس وګورئ په جبر باندې ودونه چې کېږي زیاتره ځایونو کې موږ د دې شاهد حال یو چې د ځان وژنه هم په هغه ټولنه کې ډېر زیات کېږي که چېرته د واده د نجلۍ په خوښه نه وي یا هم د هلک په خوښه نه وي په راتلونکي کې هلک داسې یو کار کوي چې خپل مېرمنې ته زیان رسوي یا ځان ته زیان خو داسې دا کیسونه ډیریږي یو خو ډیرې څنه دا چې د کم عمر ودونه یې د دې د مور او د ماشوم د مړینې کیسونه پکې ډېر زیات دي دا د جبر ودونه چې په زور باندې د دوی ودونه کېږي دې کې ځان وژنه بیا ډېری که هغه د هلکې که د جنۍ یا د کورنۍ د خوانه چې د پیتاو تریخوالی کېږي د خواښې خوسر خوښ درور یا به هم د خاوند یا د یو خوانه نه د یو خوانه یو تاوتریخوالی نه یو تاوتریخوالی کیس رامنځته کېږي نو د جبر ودونه چې ده همیشه د دې
نتیجه چې د هیڅ کلم د چپ ګټه باندې نه همیشه د څه یو په ټولنه کې د څه یو کیسونه راځي چې هغه کچیر ته ورته څېړنه وشي د هغې عم ته یا د هغې هغه د شروع نقطې ته موږ ځان ورسو نو موږ دې ته رسېږو چې دا واده چې دا په ژبه باندې شوی دی. یعنی مطلب د هر یو تاوتریخوالي تر شا چې د یو جنۍ سره کېږي هم د هلک سره کېږي تر شا یې همدغه د جبر ودونه دي. نو د جبر ودونه چې ده هیڅ کلم د عواقب صحیح نه لري. نو که چېرته دا زموږ په ټولنه کې د عام شي زموږ په ټولنه کې خو ماشاءالله موږ مسلمانان یو خو د اسلام هغه اصول او د اسلام د هغه احکامو څخه خبر نه یو. که چېرته موږ واقعا د اسلام څخه خبر اوسېږو دا خبره به موږ ته شرم اور نه ښکاري. زموږ په ټولنه کې متاسفانه متاسفانه د کلونو راهیسې دا خبره پاتې ده چې د یو نجلۍ څخه که چېرته موږ د هغې د زړه پوښتنه وکړو د هغې رضا پوښتنه وکړو دا شرم دی. که چېرته پلار او ورور ژوندی وي نو نجلۍ ته ارجحت نشته چې هغې خپل رضایت وښایي. دا زموږ په ټولنه کې یو رسم یو رسوم ګرځېدلی د دوی په منځ کې. که چېرته دوی همدغه حق خپله نجلۍ ته ورکړي چې الله ورته همدغه حق ورکړی دی سنت ورته همدغه حق ورکړی دی د واده او د نکاح مسله داسې یو شی دی چې د دوه کسانو تر منځ باید چې د نجلۍ او د هلک دواړه رضا پکې وي. خو د نجلۍ او رضا دوی پوښتنه نه کوي که زیاتره وختونه داسې ځایونو ته د ځایونه موږ کتلي دي چې د هلکانو په رضا ته هم دا تفامیلونه نه ګوري د دوی ودونه چې دا په خپل سرونه باندې کړي د دوی ودونه کوي نکاح ورته تړي. نو که چېرته دا پوښتنه د نجلۍ څخه وکړي هلک څخه وشي هغوی فزیکلي مینټلي ځان ورته آماده کړي که چېرته هغوی ورته آماده دي نو خپل رضایت ښایي چې اوس راځي یم دا هلک زما په زړه دی که نه دی دا کورنۍ زما په زړه دی که نه دی. که د هلک څخه همدغه پوښتنه وشي چې آیا دا وخت رسېدلی چې ته غواړې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي که چېرته درس وایي غواړي درس وایي وظیفه وکړي یا هم غواړي چې واده وکړي نو دا یو نو مسؤلیت دی چې د یو هلک په اوږو باندې اچول کېږي. نو د هغې څخه پوښتنه دا لازمي ده اسلام ورته حق ورکړی نو موږ څوک یو چې د هغې څخه دا حق ولرو. نو زموږ په ټولنه کې که چېرته دغه یو رسم له منځه لاړ شي او پوښتنې د هلک او د نجلۍ څخه وشي او دوی ته خپل حقوق ورکړ شي نو دغه کیسونه چې کېږي دغه پېښې چې رامنځته کېږي د تاوتریخوالي د جبر ودونو د عواقب یا هم د ځان وژنې یا هم د مړینې دغه شیان به زموږ د ټولنې څخه به کم کېږي. خو متاسفانه دغه شیانو ته چې ده د دوی پاملرنه نه کېږي. زموږ په ټولنه کې یو خو د رسم و رواج دی پښتونولۍ چې موږ ورته وایو خپل د ټولنې دا زموږ کلتور دا شیان دی. بل دا چې د سیاسي تحولات او د سیاست بدلونونه او د نوي نوي حکمرانانو حکومتي چارې بدلېدل دغه شیان مطلب د دوی نه پاملرنه د دې کورنۍ لپاره د دوی نه پاملرنه په ټولنه کې د تعلیم او د تعلیم د سطحې لپاره نو دا عواقب نور هم زیاتوي خطرناکوي. که چېرته په یو ټولنه کې تعلیم زیات شي او پوهاوی زیات شي که هغه اسلامي وي که دیني وي که دنیاوي وي هر شی چې که د خلکو د تعلیم سطح لوړ وي او پوهاوی ورته وشي که څوک خبر دی که نه دی که لرې پرتې سیمې دي که نږدې دي ښاري سیمې دي دا ټول د دې اسلام د احکامو څخه خبر اوسېږي د علومو څخه خبر اوسېږي د هر یو کار د عواقبو څخه خبر اوسېږي. نو باور لرم چې دغه ټولنه زموږ په ټولنه کې دغه رسم رواج چې د هر شی چې دوی ته یو آر یو شرم ښکاري دا به ورو ورو له منځه لاړ شي. خو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا د دا پوهاوی لپاره هېڅ کله هم کار نه دی شوی او نه کېږي.
ډېره زیاته مننه ژوندی سو سمرزو زموږ یو همیشنی اورېدونکی اتل صاحب د تلیفون پر کرښه موږ سره وصل پاتې شوی دی. سلامونه اتل صاحب وخت په خیر مهرباني د خپرونې د موضوع په تړاو ستاسو نظر څه دی؟
وعلیکم السلام خورجانې تاسو سلامونه وایم او ستاسو مېلمنو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ بس.
مننه ژوندی سو مهرباني
خدای دې خوشاله که خورجانې واقعا ډېر ښایسته موضوع مو ټاکلې ده. خورجانې کوم تاسو فکر وکړو دا غره کم سین ودونه د جمهوریت په وخت کې خورجان ډیر کېدل چې بدبختانه باید وایي خورجان چې دا ډیر غلط دود دستور دی ولا موږ پر حکومت خورجان هغه وخت کې مثال د رسنوي د طریقې پر کورنۍ باندې ځاګ کړی دی پر حکومت مزاګ کړی دی چې دا غره د کم سین ودونه خورجان دی بند کې او یو دا زیات ولورونه خورجان دی بند کې ځکه اکثره کسان چې د خورجان د تمر په تقریبا سیمه کې لیدلې دي هغه کسان دا د کم سین ودونه کې وداسي کورنۍ خورجان ماته معلومي دي چې مثال د خبرې دی خپلوان سره یا خوندې مثال اکثره د شزینه دی خورجانې یا سره ورونه وي ویراثه وسلامه او ته ژوندي چې دا خپلوي دغه تازه پاتې شي یوه دوستي کړې خورجانې ویراثه بل نه وي دوستي وکړو نو کوشناک انجلۍ راواخې کوشناک ماشوم ته خورجانې په نکاح کې نو زموږ پر حکومت بیا هم خورجانې دغه غږ دی چې مثال دغه بد دودونه بد رواجونه دغه کې او داسې لکه مېرمنو چې اشاره ورته وکړله خورجانې چې ول دغه اوس د طالبان په راتګ سره دغه د کم سین ودونه خورجانې زیات شوي دي دا د جمهوریت په وخت کې هم زیات و خورجانې دا زما په فکر زما په نظر باندې که چېرې حکومت دغه ته توجه وکړي پاملرنه ورته وکړي بندیز باندې ولګوي نو انشاءالله دغه دود دستور به د خیر سره د افغانستان څخه ورک شي.
ډیر زیات مننه کوم ژوند یو سه زمونږ اوریدونکو خغلی اتل سه بو چې موږ سره د خبرونه په دې برخه کې خپل نظر شریک کړ ورته غلی بهرام ته غلی بهرام یو مسله چې دلته بیا هم تر کېدلې سي د توتري خالي مسله ده چې ته توتري خالي به څومره زیاتې دلې شي د خغلی اتل سه مسله باندې کوږي ګورختي هم په دې غرسوي کې یو شمیر رسم رواج دا پیدا شوی دی چې هم انجونی وړي وي هم مالکان وړي وي ته خپل څومره بیا د دې عمل کېدلې شي چې هغه دار کو فهم چې باید خوند او د میرمن ترمز موجودی هغه نو یو بل اخردا د سلام علیکم چې په کور کې تودیر خاله پیدا کیږي ستونزې پیدا کیږي او دغه واده چې شوی د په کامیاب شکل باندې مخته نسی
ډیر څه کمنانه یقینا چې د ډیر اساس او مهمه موضوع ده چې کله ک دوه مسلې ته یو به ورسره د شي یا چې هغه لیدل له حال د سترګو وینم دا هڅه دي چې ډېر او چې خپل کورنۍ کې زیات وی او مې ستای وروړي دا ما په دوه مسله کې هغه څه چې دوستانو او ویلمنو او قدرمن اوریدونکو چې تماس ونیو په دوه باندې هغه دې ټول کې چې دا یو ډېر غلط هغه دی کار دی او په دوه مسله کې باید ډېر جدي برخورد وشي او ورسن وداول ما یو وخت هم په خپلو خبرو کې لښته وی چې دا فرهنګ د ډېر وخت په افغانستان کې موجود و چې یو پښتنه مسله وي او ورسن باندې وداول د ورسنو هلکو د جلې یو چې دا یو په خپل واضح خبره ده یو ځوان ماشومه هغه د مشترک ژوند په یاد ګډ ژوند په مفهوم چې کوم څه شي نه کومه تقاضا چې بیا د پد کور دننه د اوجلینه کې د کور مشران ته کا چې خپل عزت غواړي د کور کار ته غواړي د مې مسولیت ته غواړي تاسو چې هغه څومره هغه توانمند دي چې د مرشومه کې نشته چې دا بوچ په مخه یوسي نو هاو په دوه هم په نه ده ځخه سترګو لیدلې فون وینم چې همدا څه د مرشومان او دونه په اخله مو چې کله په فرانسان کې هم دی ولایت کې مو لیدل مو شمه د ماشومان سره حتی لوبه کړلې کله چې خوان دې نه وتا دی ورته چې ته شرمې نه خو هغه دې ته خوان دې نه ته خو خبرم خبرې من چې دې دوه چې څومره د وړو حالات د انسکې په حالات باندې څومره من چې هغه دې تاسو لیدل همدین په کورنۍ یو کې هغه تاوتریخواله زیاتې هغه وضعیت نورم تریخي چې نشي کړلای چې دا هغونه ډېره غټه توقع لري چې باید ته د بلغاتانو په برابر باندې د کور مسولیت مخې ته ایسي او هغه ماشومه نشي کولی څومره تاوتریخوالی دلته منځته راځي نو اوس خبره ده چې دا دوه دې هغه ژوند چې باید یو څوک چې مسنی آماده وی واده تا تلکی کنشته یا د ژوند په مسایل پوری په حقوق له حقوق پوری په خپل مسولیتونه پوری د روسي تل پرځخته دي دا واده خبره ده چې هم راستل بل نه تاسو خواله چې یو د استبل هم دي کورنۍ په خپل لاس خپل کورنۍ ځانو ته مشکل جوړي د کچې باید هغه باید دو تا آماده کچ تاسو غټانی تاسو باید در رقم کینی در رقم ولاتی دو صورت کش دی مارشمان دی نو دا مسائل هغه چه دی چه یقینا دا حسنه نده پخوانه دا مسائل موجود بو او پوسینی شرایطو که خو زنه سیم چه تمره با افغانی طولن او تمره با به طالبان نظام دو تا اغیوی آماده وی چه دا مسائل طول کافی طوله دلی خو زبطول شیوونه بزیاده دل د روس چې وی چې په جمهوریت کې مو خپل خبرو کې وو چې په وخت کې مو مراکز ورسیاست چې مراکز د نسبی ده مثلا حال و اما په لور په توسمو کې هیڅ حال نه و ما بار بار په سترګل د دې لای حال مخبر په رادیو کې چې جنوت بیان کړي چې زه یو ولایت ته لاړم او ولسوالۍ ته لاړم زه به یې خدمت سپات نه نه او مانس کې نوستم او د حقوق رانه نه مېرمنو چې موږ ته ډوډۍ تیارول یوا ای ویز ازنه لرله د دروازه نه بیرون تر روزي اقل زه داخل ته ورغلم هغه هنوزم خبر نه وی چې دلته څو تر کلی دي څه شي کو مصرف کو د دوی باندې خو دا قایتونه چې کله هغه قایت ته متوجي شو په ولایتو کې بیا مرکزونه چې مو ورسته هغه کړل مثال کې ورکو ډیر فرق موجود و. اوس چې بیا د مکتب دروازه ته وتړل شو ټولې مسایل کې قید شو، دا واضح خبره ده چې ډیری او د دو منفي تاثیرات په کورنۍ او په ټولنه زښت زیاتې. منفي چې په کورنۍ کې هغه منفي تاوتریخوالي نه منځته راوړي، هغه جلکۍ چې مور کې تاسو فکر وکړئ څه خل یو ماشوم ټولنې ته وړاندې کېږي، اخوی په شکل نشي تربیه کولی چې دا یو سالم ماشوم تربیه کړم. دغه تربیه کې که منفي لاس دی یا مثبت لاس دی، د ټوله کورنۍ ورسره ګډه ده. یا به تاوتریخوالی کې لوی کی چې مور دی نه ښځه نه ده او څه ساتنې دي در ښودلي، بیا څه مور ده هلته په ټوله محکومه مور ده. نو دا څه دي چې زه نه پوهیږم په دو باندې د کومې منفي خبرې مثال دلته راویلو، ځکه چې دا سراسر منفي ده او دا سراسر یو مسئله ده چې څه شی چې عیان دی عاجت څه دی بیان ته، خدا خو یو څه عیان دی چې څه دی بد بد دی غټ غټ دی وړ وړ دی، ښځه او نر هېڅ توپیر نه لري، دواړه انسانان دي او باید دا دواړه هغه ټول روډګار چې پیدا کړي دي مساوي حقوق. دا هلته هغه قلم ټولنه کې د زیست مسله یم، دا د انتخاب مسله یم، دا د ژوند مسله یم، ده ټولو کې یو مسایو خبر لري. اما متاسفانه چې د موږ ټولنه او فرهنګ او کلتور ولرو پرتو سیمو کې به ته ډېر ارزښت دا لري چې کورنۍ کې باید حتما موږ د ماشوم ته څه وکړو، باید دلته د میراث خبر ده او دا باید ماشومان وزیږي. چې دا مسایل متاسفانه په افغانستان کې ډېر منفي اړخونه لري چې هر څومره کې وغږي یو بیا هم په دو مسله باندې ډېر کم دی. نو په دې هیله چې یوه ورځ په افغانستان کې دا مشکلات حل وي او موږ بیا په دو مسایلو باندې بحث ونکړو.
ډېر زیاته مننه ژوندۍ سي ورته. زموږ اوریدونکي د تلیفون پر کرښه موږ سره وصل پاتې شوې دي. اوس هم لمړی اړیکه به ځواب کړو د ښاغلي قاری صاحب پښتون. سلامونه پښتون صاحب، وخت بخیر، مهرباني د خبرونه په تړاو نظر مو څه ده؟
عمل خوره کې سلامونه مې قبول کړه. سلامونه تاسو ته، تاسو خوندکی ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
علیکم
السلام. یو خوره کې د اسلام د اړخه دا موضوع چړ په خار جوړبل موږ څه شي نه وړ دودونو او فرهنګو د خرافاتو ریواجه چې په افغانستان کې وجود لري، دا د قرونو څخه وجود لري، په سوونو کلونو پر دې باندې تیر شوی دی. زه دغه یو اړختیا راځم. خبره دا ده چې دغه کارونه چې کیږي یو خوري کې بعض خلک د مسکنت ادا کار کوي چې پرځن غربت وي، فقر وي، اقتصاد ضعیف وي، مشکلات وي، نو خلک د خپل نوري په کم سیم کې ودی یا په سیمته د بلاغت رسیدلی خو ما پښتن نه جنې کوي. زه وایم که مسکنت وي باید دا کار ونه شي. کچېری سړی خپل د لور څخه پښتنه نه کوي، دا خپل معنا د دې لري چې خپل په ځان کې د اصلاحات نه راوستلی، شریعت نه دی تسلیم شوی. د دې پښتنه کده نه ستنې کولای. پرځن باید د انجلی د مور سره میړه یا پلار د انجلی د مور سره رابطه ونیسي، د انجلی د مور څخه پښتنه وکړي چې آیا د مور لور وعدت آماده ده کنه، یا د ځوان چې مور کوو دا څنګه دی، د دې پر وړ برابر دی کنه، د دې خوښ دی کنه. نو دا پښتنه باید وشي. نو چون چې دا پښتني خرافاتو رواجات هم سر کړی دي، شزه په بد کې ورکول، شزه په نایوان په شکل خرڅول یا په کم سیم کې ودول، یا پردن دغه شزه چې ودیږي دا پاینده کې نه خپل په قدر پوهیږي، نه د میړه په قدر پوهیږي، نه خپل د خواشو د خسر په قدر پوهیږي، نه ټولنې په قدر پوهیږي. بیا چې دا په دا کم سیم کې ودیږي، بیا د اولادونه راوړي سالم ماشوم او جامع ته نه شو وړاندې کولای، ولې دا خپل سالم نه ده. نو او بل خبر دا ده دغه په خپل خوشونت تیز مخوري شریعت هم دا وایي چې شزه چې د شزه چې د ازدواج په باره کې راځي څه پښتنه نه کیږي، دا خپل پر خوشونت باندې دلالت کوي. لکه یو سړی چې بیا د علالې دوه ځای ته او څه زړه سوی نه پر کوي او هغه ګونګه د ایست نه وایي. زما نظر دا دی، لنډ نظر مې دا دی چې باید په دې کې مرسته سره وکړو. مرسته دا چې میړه د شجر سره، شزه خپل د لور سره، او دا په مجموع کې دا د علماو مسؤلیت چې ادا کړي، د لویانو مسؤلیت چې ادا کړي، او کچېری دا د دې سرغړونه کېږي دا د نظام مسؤلیت هم جوړېږي، باید داسې کسان مجازات شي.
ډېر زیاته مننه ژوندی اوسې ورځو. زموږ بل اوریدونکي اغلی زهرا هم موږ سره د تلیفون پر کرښه وصله پاتې سوې ده. سلامونه اغلی زهرا، وخت په خیر که راته خپل نظر د خبرونې د موضوع سره وړاندې کړي. مهربانی آقای زهرا. بله مهربانی آقای زهرا که ما پختنه تصور دیلی وید خبرونه پتاره و نظر متصده مهربانی آقای زهرا ساس آواز شته
نکنیم درست جان قین زنده باشید مرسون صحب. بله ما میخوایم درباره موضوع تا نظر ما بگوییم که درست است. ما میخوایم این را بگوییم که ما صحبت میکنیم واقعا خواهیم را هم بگوییم که امروز روز رادیو هست و یکی از چیزایی که میتونم انسان آگاه بسازه به خصوص خانما را از حقوقشان رادیو هست به خصوص رادیو شماست رادیو آزادی که شما خیلی از زواجه اجباری در افغانستان بسیار زیاد است و ما از چشمدید خودم هم میخوایم براتون بگوییم شاید از این بودیم دخترهای را که نامزد میکنن خانوادهشان هستن از این پرسان نمیشه که شما راضی هستین یا نیستین و یعنی ما همی کار را که میکنیم تو یعنی چرا مرد پرسان نکرد یا پسر باشه یا دختر میگه هر چیزی که ما از شما قدر بهتر میفهمیم شما چیزا میفهمیم شما جوان هستین نمیفهمم که تجربه ندارن قسم گپا میزنن من میتونستم که به این وضعیت یعنی توجه بکنن و زندگی ازدواج زندگی یک روزه نیست آینده انسان است خب نمیشه وقتی که پدر مادر یک همسر به دختر خود یا پسر خود انتخاب بکنه و وقتی که دختر یا پسر راضی نباشه زندگی از اینا به خوبی پیش نمیره تا باعث از این میشه که اینا از هم جدا شدن ما شاهد بودیم که خانواده ها به این وضعیت به این مسئله توجه نداشتن تا دخترشان شوهرشان جدا شده و یا که پسرانشان خانمایشان ایدا کرده به دلیل از اینکه گفتم مادر تو را یعنی به ما گرفته ما یعنی نمیخواست که تو ازدواج کنم من کسی دیگه را دوست داشتم و مایایی که من با کسی دیگه میتونستم از تکر زندگی بهتر داشته باشم دیگه امیدوارستم که به این وضعیت توجه شود دیگه بسیار تشکر که بر من وقت دادین و دیگه میبخشین از اینکه من پشتو صحبت کردن نمیتونم اما میفهمم یک کم تام دیگه من یعنی داری صحبت کردم
دیر زیاده من نخ وقت لری ورزو خپل درنو ملمنو ته پورستی کې په بلان لاند نظر واخلو په دا چې حلارت کې د سلی اغلی ولی د حلارت کې د لشي چې بل اخره د جبري بدون څخه د مخنوي په برخه کې بیت د غلارې چاره وکړول شي
د حلار د فرد خننولې به ټولنې پورې د دولت فرد ګروپونو ولایتونو وزارتونو مینیتونو په دغه ټولو کې د عامه پوهاوی ته ډېر توجه کول او بیخی به اندازې ډېر توجه کول پدې خاطر چې موږ یو جنگ ځپلې ملک هم یو او دغه ته کافي توجه کول او دا خلک چې په دغه سیمتو باندې ناشتي فرض پر چارواکو ته دوی څه ډېره ګیله کېږي چې او یو ډېر توقع کېږي چې په دغه ارڅه کې خپل رول فعال ولوبوي ولی که دوی د مسجد او د ټولنې په نورو دغه کې پر چوکیو پر اریکه باندې ناشتي دغه توقع کېږي چې دوی د خلکو حقوق حقوق وروه پوهوي په دې خاطر چې که یو نجلۍ په خپلو حقوقو پوه شي یو مور په خپلو حقوقو پوه شي یو پلار په خپلو حقوقو پوه شي دا هغه مسئله تر ډېره حده پورې حلېږي بیا خلک دغه رقم په طریقه او جهل کې ساتل دغه نور هم تاوان لري نو د حل لارې به دا وي چې عامه پوهاوي ته توجه وشي او دغه موضوع ته دولت لږ توجه وکړي او د خپل د کاري اجنډا په سر کې راولي
ډېره زیاته مننه ژوندوي سي اغلی خان تاسو نه به هم پښتنو کوم چې بل اخره د حل لار اساس په نظر ساده څنګه ممکن کېدل شي چې تر اوبرید پور باید د جبري بدون د مخنیوي په برخه کې کار وشي
زما په نظر هم دغه عامه پوهاوی د تعلیم په ټولنه کې د تعلیم سطح لوړول دي که چېرته عامه پوهاوی ته پاملرنه وشي او د افغانستان یعنی هر ګوټ ته د عامه پوهاوی ورسول شي او مکتب د تعلیم سطح د نوې د ځوانانو د دوی ټول د تعلیم سطح جګ شي نو زه فکر کوم چې د دې مشکل او د دې جبري ودونو مخنیوی کیدی شي خو عامه پوهاوی د ټولو خلکو چې د دوی د خپل په ټولنه کې عامه پوهاوی زیات کی که هغه دینی علوم که دنیوي علوم د ټولو په اړه باندې باید عامه پوهاوی وشي په مساجدو کې په مدارسو کې په مکتبونو کې په ټولنو کې کله چې امام غږیږي هم یو ملک غږیږي نو باید چې دې شیانو ته چې دا مستقیم غیر مستقیم یو ځل د اشاره ورته وکړي چې د خلکو پام ورته وګرځي نو دغه شیان دي چې عامه پوهاوی ډېر زیات ضروري ده ورسره تعلیم سطح لوړول ضروري ده تعلیم ته لاسرسی ضروري ده په ټولنه کې چې څونه د تعلیم سطح لوړېږي نو هغومره چې د هغه رسوم او رسم رواج چې په ټولنه کې د جبري کارونو د رامنځته کېدو سبب کېږي هغه کارونه له منځه ځي هغه بېځایه رسم و رواج په ټولنه کې هغه هم له منځه ځي. نو د تعلیم سطح لوړېدل د پوهاوی لوړول زیاتول نو دا په ټولنه کې تر ټولو ښه راځي چې خلکو ته نا خبره ورسیږي چې دغه کار چې تاسو کوئ دا ناروا ده، یا هم د شریعت خلاف ده، یا هم د دنیوي علوم دی که د ژوند ده یا د انسانیت خلاف.
ډېره زیاته مننه. هغه له بهرام پروسی کې یو دقه واخلې ورکو تاسو خپل نظر وړاندې کړئ چې هله رڅه ده.
ډېر زیاته مننه. د حل لار مسئولیت دولتونو دی. تاسو کله نړۍ ته ځیر شئ، په نړۍ کې په مخ تللي هېوادونه ټول په یو نظم کې حرکت کوي. دلیل یې دا دی چې هلته قانون موجود دی او قانون تطبیقي. که یو نظام اساسي قانون ولري او په اساسي قانون کې د اتباعو حقوق واضح شوي وي او قانون تطبیق شي، د قانون د لارې خلک موضوع ته متوجه شي، زه فکر کوم دا مشکل حل کېږي. چې څوک خلک په نظام کې ځان ونه ویني، په نظام کې چې هلته قانون او د قانون تطبیق مثلا نه وي، زه فکر کوم دا ناخوالې زر نه ټولېږي.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سیدرانو مینه مالو، دا چې موږ سره مو په خپرونه کې ګډون کوو. تر بیا خپرونې ښې چرې.